Welcome.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او اطلاعات او کلتور وزارتونو په تازه اقدام کې په افغانستان کې ټلویزیونونو ته امر کړی چې تر دې ورسته باید ویندویانی چې د ټلویزیون په پردې راښکاره کیږي باید مخونه پټوي طالبانو دا نوی امر په افغانستان کې ټولو ټلویزیون شبکو ته ورکړی او دې شبکو د مسؤلینو څخه غوښتي چې ویندویانی باید د پروګرامونو د چلولو پر وخت دا موضوع جدي وبولي د طالبانو د دې امر ورسته په افغانستان کې ګڼ شمیر پروګرام چلوونکي چې پرون د ټلویزیون په پردې راښکاره شوې مخونه په ماسکونو پټ کړی وو په خپل طالبانو تر اوسه په دې حقله تبصره نه ده کړې خو د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مراسمو کې ویلي وو چې مطبوعات او د اطلاعاتو رسولو په افغانستان کې د ارزښتونو څخه دي او ملاتړ به کوي په دغه مقرراتو کې له ټولو رسنیو څخه غوښتل شوی چې خپل خبرونې د اسلامي اصولو سره برابرې کړي او د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه دي نه خبروي د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناټو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی د امنیت د هر ډول ګواښ پر وړاندې پیدار پاتې شي جو بایدن څو ساعته وروسته لاغه چې سویډن او فنلند ناټو ته د غړیتوب وړاندیزونه وړاندې کړل وویل چې له دې پریکړې هرکلی کوي او د ناټو له نورو غړو او د امریکا له کانګرس سره به کار وکړي چې دې بهیر ته چټکتیا ورکړي جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د فنلند له جمهور رئیس او د سویډن له صدر اعظم سره وکتل روسیه د سویډن او فنلند له دغه اقدام سره مخالفت کړی او هغه یې تیروتنه بللې ده د روسیې د بارانو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې غرب باید داسې فکر ونه کړي چې ګواکې ماسکو به سویډن او فنلند ته د ناټو غزیدل په سادګۍ تحمل کړي د روسیې ترڅنګ ترکیه هم له ناټو سره د فنلند او سویډن له یوځای کېدو سره مخالفت کړی دی دا هیواد د ناټو د غړي هیواد په توګه د ویټو حکم لري د پاکستان د بارانو چارو نوی وزیر د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د هند سره د خبرو اترو لپاره لږ فرصت دی هغه په هندي کشمیر کې د هند فعالیتونه وغندل بلاول بوټو زرداری په پاکستان کې د نوی حکومت د راتګ ورسته دیونی ملګرو ملتونو ته سفر کړی هغه ویل دا ډیره ګرانه ده چې د یو داسې هیواد سره خبرې اترې پیل شي چې په هندي کشمیر کې د کرکې ډکه پالیسۍ عملي کړي د هند صدر اعظم نریندرا مودي ملت پال غوند په 2019 کال کې د هندي کشمیر خاص حیثیت ختم کړ شاغلی مودي وخت تر لسکول ورسته په 2015 کال کې پاکستان ته په یو ناڅافي سفر راغلی وو خو په دې ورسته یو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي هند او پاکستان د نوي حکومت څخه هیله لري چې ځینې رښتینی ګامونه واخلي او پاکستان باید د سرحد د هغې غاړې څخه د تروریزم ملاتړ بند کړي روسیه د پنځشنبه پر ورځ ویل چې 1113 روسي سرتیري داونه د ماریپول ښار د وستال د وسپنې په فابریکه کې ورته تسلیم شوی دي د روسیې دفاع وزارت وایي چې په دغه سرتیرو کې اتیاتنه سخت زخمیان دي او په ختیځ اوکرين کې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمو کې روغتون ته انتقال کړي د سره صلیب نړیوال ادارې ویلي چې دوی د ماریپول په بندري ښار کې سلګونه اوکرينی سرتیري د جنگي بندیانو په توګه راجستر کړي دي اوکرين هله لري چې د وستال سرتیري به د روسي پوځیانو چې دوی نیولي دا غوي سره تبادله کړي د اوکرين په ختیځ کې د ډونسک چارواکي چې د روسي ملاتړ ورسره دی وایي ځینې سرتیري شای محکمه کړي د اوکرين څارمنانو تر اوسه 12,595 یلغلګر کسان د جنگي جرمونو په لیست کې راچولي او په دې لړ کې لومړی روسی سرتیری د 4 شنبه په ورځ محکمې ته وړاندې شو ملګرو ملتونو د 4 شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د اقدام د نه کېدو په صورت کې به په نړۍ کې د خوراکي موادو د کموالي کړکیچ د کلونو لپاره پاتې شي ملګرو ملتونو په داسې حال کې دا خبرداري ورکوي چې نړیوال بانک په نړۍ کې د خوراکي توکو د کړکیچ د ناوړه تاثیراتو سره د مبارزې لپاره 12 میلیارد ډالر اضافي بودیجه اعلان کړي د تودوخې د درجه لوړیدل کرونا وایرس او په اوکرين د روسیې برید په نړۍ کې د غلاجاتو او کیمیاوي سرې د شدید کموالي لامل شوی او له دې امله په نړۍ کې د خوراکي موادو امنیت له ستونزو سره مخ شوی دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس په نیویارک کې د نړۍ د خوراکي توکو د تامین په یوې لوی غونډه کې ویل جګړې په لسګونه میلیونه انسانان د خوراکي توکو د کموالي له تهدید سره مخ کړي دي نموړی ول لدغه کړکېچ ورسته ممکن خوارزواکي لوژا او پراخ کاتي د کلون لپاره پاتې سي ښاغلی ګوټیرس او نورو چارواکو له روسیې وغوښتل چې د اوکرين د غلاجاتو صادراتو ته اجازه ورکړي. روسیا او اوکرين یوازې د نړۍ دیش سلنه غنم تولیدوي او څو خیرې موسسې چې په نړۍ کې د بیزای سو کسانو وضعیت ساري. د پنځشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې جګړو او طبي پیښو لسګونه میلیونه کسان دې ته اړ کړي وو چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. په راپور کې په دومره ډېر شمیر د خلکو بیزای کېدل بې ساري بلل شوی دی. د داخلي بیزای سو د څار مرکز او د ناروې د کډوالو شورا په ګډ راپور کې ویلي چې تیر کال په ټول نړۍ کې شاوخوا 9.1 میلیون کسان بیزای سوي وو. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې چې وړاندې نه د وچکالۍ سره مخ وو، سلګونه زره کسان د طالبانو د راتګ څخه وروسته اړ سوي چې خپل کورونه پرېږدي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله میلیونونه کسان بیزای سوي دي او همدا یې وجه ده چې شش کال د بیزای سوو کسانو شمیر دومره لوړ شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د طالبانو د حکومت مخالفو مشرانو غونډې په اړه وایي چې هر څوک په افغانستان کې سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته کوي، دوی هر کله کوي، خو که د جګړې نیت لري ورته به اجازه ورنکړي. مجاهد خبریالانو ته وویل د یوې مشورتي غونډې د جوړولو لپاره په یوې کړنلارې کار روان دی. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرسل ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د یو شمېر پخوانیو افغان حکومتي چارواکو او سیاسیونو د تیرې ورځې غونډې په اړه ویلي چې که د غونډې ګډونوال افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې مرسته کول غواړي، د طالبانو حکومت ورسره کومه ستونزه نه لري او دوی د ټولو خواوو سره د تفاهم لاره پرانستې ده.
اگر به کومک وکړي به سولې او ثبات افغانستان.
ښاغلی مجاهد ویل که چیرې افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي، ستونزه ورسره نه لرو، خو تر کومه چې مونږ خبر یو هغوی مخالفت د لپاره هڅه کوي او غواړي چې پوځي اقدامات ورته لاس واچي چې پرته له شک څخه د افغانستان خلک په ورته د دې اجازه ورنکړي. زلو سیمه ایز رسنیو په ترکیه کې د چهارشنبه په ورځ د مارشال عبدالرشید دوستم په قربتوب د تیر حکومت د شاوخوا څلوېښت پخوانیو سیاسي او نظامي مشرانو د غونډې خبر ورکړی او ویلي دي چې دغو پخوانیو چارواکو د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت علي شورا په نوم د شورا د جوړېدو په سر سره سلا مشورې کړې دي. په دې غونډه کې د مارشال دوستم سربېره د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرحمن رسول سیاب، د پخوانیو مجاهدینو بل مشر حجی محمد محقق، د تمام نور په شمول د جمعیت اسلامي د ګوند یو شمېر نورو مشرانو چارواکو او همدا شانې زنو نورو سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی وو. د غونډې یو برخوال امریکا غږ ته وویل چې ګډونوالو احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت د مخالف جبهې څخه هم ملاتړ څرګند کړی دی. ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان څخه بهر ته د تللو سیاسي مشرانو سره د اړیکو نیولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې ژر به کار پیل کړي. داشن ذبیح الله مجاهد ویل چې افغانستان کې د روانو ستونزو او سیاسي مسلو په سر د سلام مشورو لپاره به راتلونکي کې یو مشورتي غونډه جوړه شي چې اوس دغه غونډه د جوړولو لپاره په کړنلاره باندې کار روان دی.
بلې، داسې یو پلان شته چې د موجوده ستونزو او د ځینو سیاسي مسایلو لپاره یو شورا جوړ شي، یو مجلس جوړ شي د افغانانو ترمنځ. داسې څنګه جوړیږي او څوک به جوړیږي، میکانیزم کار روان دی. دا میکانیزم کله نهایی سی به دغه جزئیات متبلاس راځي.
د طالبانو اسلامي امارت ویان په دغه خبری کانفرنس کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب هم خبري وکړه. ویل چې دوی د ګاونډي هیوادو سره په سرحد کې جګړې او نامنی نه غواړي
او اسلامي امارت دریز دا داسې پسیمه کې د دې لپاره چې جنگ او عوامل د جنگ له منځه لاړ شي، د سولې ثبات سره کومک وسي، دا ضروري ده چې موږ د همسایه هیوادونو کې امنیت وي، خصوصا په هغه پوله باندې چې موږ سره لرو امنیت باید تامین وي. دا د ایوادونو ترمنځ ضرورت ده. موږ په دې کې د اسلامي ورورګلوي په اساس او د دې په اساس د سولې او ثبات طرفدار یو. موږ درېمګړتوب کړی او کومک کوو. داسې داخلي جزئیات دي، مجلس څه دي تر اوسه پورې موږ ته جزئیات نه دي رسېدلي چې څه خبرې شوي دي او یا څوک څوک پکې شامل وو، خو دا موضوع کاملاً پاکستاني موضوع ده. موږ صرف منځګړتوب کړی.
ذبیح الله مجاهد ویل چې په کابل کې د دغو خبرو پړاو پای ته رسېدلی، خو زیاته کړه چې په راتلونکي کې ممکن د خبرو نور پړاوونه هم ترسره شي. د سیاسي چارو یو کارپوه اسدالله زهیري د ترکیې د غونډې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د طالبانو اسلامي امارت باید په ځینو مسلو کې انعطاف وښيي او د افغانستان د لوړو ګټو لپاره یوه سمه ستراتیژي ترتیب کړي او له مخې د دغه حکومت وسوالو مخالفینو سره خبرو ته کینی تر څو افغانستان دروان بحران څخه ووځي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیشت ادارې سیګار یو راپورټ وایي چې د افغانستان جمهوریت نظام د دوهې د تړون او د نړیوالو پوځیانو د وټولو لکباله نسکور سو. لابلخوا د امریکا د دفاع وزارت سرمفتیش په یو جلا راپورټ کې د نورو مسایلو ترڅنګ لیکلي چې القاعده د طالبانو په خوشه خپل فعالیتونه محدود کړي دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې ووري.
په د وزرو لومړي کال کې کله چې په افغانستان کې امریکایي او ائتلاف ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه پیل کړه، افغان ځواکونه پیاوړي متحدین بلل کېدل او په خپلو پخو درول لپاره پرې په میلیونونو ډالر ولګول. که څه هم له 2014 کال څخه وروسته ټول امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی و، خو په 2018 کال کې د جګړې په ډګر کې هر څه بدل شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتیش یا سیګار وای د 2018 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رنګیدو یوازنې مهم علت په 2020 کال کې د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د سولې تړونو چې په اساس امریکا له افغانستان څخه ځواکونه او قراردادونه وایستل. دا تړون د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري کړی و چې بیا د ولسمشر جو بایدن حکومت په تعقیب کې د 2020 کال د اپریل په میاشت کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. د سیګار مشر جان سابکو ویل چې د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ له تړون یو کال وروسته د هوایي بریدونو محدودیت د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د لرې ساتلو په برخه کې له مهم پرمختګ څخه محروم کړل.
سقوط خورا ګړندای وو. دا د هو کسانو لپاره چې له بهر څخه ننداره کوله د حیرانتیا خبره نه و، ځکه په دوه کلونو کې د افغان ځواکونو مورال د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون او په کابل کې د حکومت رهبرۍ ترمنځ د اختلاف له کبله کمزوري شوی وو. او ورپسې د متحده ایالاتونو د قراردادیانو ایستل او د تخنیکي ملاتړ چې ډېر اړین وو پای ته ورسول شو او د هیڅ ملاتړ پلان نه وو.
د رويټرز خبري اژانس د سیګار د راپور لمخې لیکلي چې له دغه تړون وروسته له افغان ځواکونو سره د هوایي مرستو د کموالي ترڅنګ د متحده ایالاتو پوځي مرسته په لویه اندازه کمه شوې وه.
Long said that
مګلډیر په خو ویلی وو افغانستان څخه زموږ تر وتلو وروسته کې د داعش او ان د القاعده ډله په افغانستان کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي، خو زه باور نه لرم چې موږ په بشپړه توګه دا ومنو چې له افغانستان څخه زموږ وتل یو تیر وطن و. حالته زموږ پوځیانو شل کاله جګړه وکړه، هغه ماموریت یې سرته ورساوه د کوم لپاره چې لیږل شوی وو. په امریکا باندې د سپتمبر د 12 په څیر هیڅ برید نه دی شوی چې له افغانستان څخه پلان شوی وو. یقینا موږ په افغانستان کې لاسته راوړنې درلودې.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت د متحده ایالاتو کانګرس ته په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د فعالیت محدود پاتې کېدل ښایي د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې ترلاسه کولو لپاره وي. د دفاع وزارت د تفتیش د ریاست مشر شان اودانل ویلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ترهګریزو فعالیتونو کچه مختلفه وه. هغه د راپور په پیل کې ویلي چې القاعده ډلې د طالبانو په دستور او غوښتنې په افغانستان کې خپل حضور ځکه کمرنګ ساتلی چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په لټه کې دي. طالبان تیر کال په اگست کې واک ته ورسېدل او خپل حکومت اعلان کړ، خو لا نړیوال ټولنې په رسمیت نه دي پیژندلې. راپور وایي د امریکا مرکزی قومندانۍ ارزول د چي د القاعده ډلې مشان له طالب مشان سره نږدې روابط لري، خو افغانستان ته د سفر او هلته د روزن لپاره ظرفیتونه او امکانات محدود دي. خو طالبان وایي چې د افغانستان خوره به نور د هیڅ پوراندي نه کارول کیږي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د سوریې په شمال ختیځ کې د الهول په نامه کمپ کې چیرې چې د داعش وسلوالو د کورنیو زرګونه غړي ساتل کیږي، د سختدریزو ښځو لخوا د ماشومانو د افراطي کولو اندېښنې موجودې دي. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي زانا عمر د رپورټ پښتو ژباړې ته.
دا په الهول کمپ کې د بهرنیانو د پاره ځانګړي شوی څنګه ده. د ملګرو ملتونو د مامورینو په وینا په دې ځای کې د داعش ډلې څناڅه 9000 خزی او ماشومان ساتل کیږي چې د نشتې شپې ته هیوادونو اتبادي. دلته ډېری خزی خپل ماشومان د داعش په افراطي مفکوري روزي. د کمپ مسولینو دا ویډیو شریکه کړي. د دوی په وینا یو ماشوم د نورو ماشومانو امامت کوي. د دوی په وینا دغه ماشوم ځان امیر ګڼي. د داعش ډله هم خپل مشرانو ته د امیرانو خطاب کوي. دلته د څو خزو وغوښتل شو چې د امریکا غاک سره خبري وکړي. دوی وویل خپل ماشومان د داعش د یونیفورم په کالو باندې سنبالي او د داعش د ترګري ډلې د بیرته قوت فعال کېدلو لپاره یې تیاری.
انشاءالله دوی به مجاهدین شي. مونږ په دې عقیده یو چې اسلامي دولت به بیرته جوړ شي او زموږ ماشومان به مجاهدین شي.
په دې کم کې یو لک د امریکا غک خبريال ته ویل ته کافر یې. دغه لک ویل
مونږ به دې وژنو که خدای کول چې کله اسلامي دولت حاکم شو مونږ به دې وژنو. تاسو د اسلامي دولت نه یاست، تاسو کافران یاست.
دلته به یو ښځه خپل چاړه او باسي او ګواښ کوي. بل ښځه ام عبدالله نومیږي. هغه هم ویل چې غواړي موږ سره خبرې وکړي. هغه د چین ده او د خپلو دوه ماشومانو سره په دې کمپ کې اوسیږي. هغه د داعش جنگیالي په دې وستایل چې د همدې کال په سر کې د حساکه خار د یو زندان د ماتولو هڅه کړې وه. په دې حمله کې د داعش د ډلې د 3500 جنگیالیو د خوشی کېدلو تمه کېدله چې ډیر مشرانی هم پکې وو، خو نتیجه یې بل ډول وه. دغه حمله څو ورځې دوام وکړ او بل اخر په سلګونه کسان پکې ووژل شو چې د داعش جنگیالي او د کمپ کوردی محافظین پکې شامل وو.
دورون لخوا د سینا زندان باندې تر حمله وروسته مونږ خوشاله شو، ځکه باور مو پیدا شو چې اسلامي دولت به بیا رامنځته کیږي. مونږ پوهیږو چې زمونږ میړونه به تر اخره په زندان کې پاتې نشي.
په دې کم کې نور اوسیدونکي ملکی خلک وي. په دوی ډیر ځله د داعش د کورنۍ لخوا په دې بهانه عملی کیږي چې یا موږ خائنان ګڼي یا دا چې ولې ملاتړ نه کیږي. د کمپ مسولین وی دوی مجبور شول چې د داعشي خزل خوا د مرګ د اختارونو او دا ډول بریدونو او حملو زیاتې د لورسته د ملکی خلکو د پاره جلازې جوړ کی. او محمد یو عراقی مهاجر ده او د مرګ د غوښونو وروسته یو خوندیزه ته یوړل شو. او محمد وی د داعش خزیزه که قوي او باجرته کیدل چې په دې کمپ کې د داعش حلقه ورځ تر بلې ځواکمنه کیدل او نفوذ زیاتې دو.
د داعش د جنگیالیو خزی ماشومان ته وای تاسو باید د خپلو پلرونو بدل واخلئ، تاسو به مجاهدین لویږئ. دا ډول خبرې ورته کوي. د داعش د جنگیالیو خزی ماشومان ته وای تاسو باید د خپلو پلرونو بدل واخلئ، تاسو به مجاهدین لویږئ. دا ډول خبرې ورته کوي.
دا ویډیو د کم په کمرو باندې د 2006 کال د می میاشتې په 15مه ثبت شوی او ورسته د امریکا غک سره شریکه شوی. په دې کې ښکاری چې ناپیژاند خلک د کم په وی خیمه باندې د داعش تور بیره وچتای.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د کار نړیوال سازمان یا آی ایل او وایي چې دا وخت په نړۍ کې نږدې 1.3 میلیون ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دا ارقام د ماشومانو د شاقه کارونو د پای ته رسولو په 5م نړیوال کلنی کانفرنس کې دی چې د جنوبی افریقا د ډوربن په ښار کې روان دی. په دې اړه به د خبریالي ویکی سټارک د رالیژل رپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
د کانفرنس د پرانستلو په مهال د کار د نړیوال سازمان یا آی ایل او عمومي رئیس ګای رایډر په خپل افتتاحي وینا کې ویل چې دغه 1.3 میلیونه کمومره کارګران له جملې نه سمنه ماشومان په داسې خطرناکو ځایونو کې په کارونو ګمارل شوي چې په مستقیمه توګه روغتیا، مسؤلیت او اخلاقي وده په خطر کې اچوي. د رایډر په وینا لدې جملې نه د 9 میلیونه ماشومان عمرونه د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي او د همدغه عمر د خواریکښو ماشومانو په شاقه کارونو باندې د ګمارلو شمیر په نړیواله کچه مخ پر لوړېدو دی. نوموړي په دې ارتباط د عملي ګامونو د پورته کولو غږ وکړ.
We know what works in a big sense. We know social protection, we know education, موږ په هیجو چې څه شي کار ورکوي او څه شي نه ورکوي. موږ په دې هم په هیجو چې تعلیم ټولنیز مسؤلیت ګټه لري. کوم خلک چې دغه ماشومان د ژوند له ځانګړو حالات نه خبر دي، هغه خلک دي چې په ملي کچه مطرح دي. لازم ده چې په ملي کچه یو څوک ذمہ‌وار وي. مشکل یوازې په دې باندې نه حل کیږي چې یو څوک له جنیف پرواز وکړي او خپل بارنو ملګرو ته د هغوی د خپل هیواد مشخصات بیان کړي، ځکه چې موږ غواړو چې داسې وکړي.
د کمومره ماشومانو د کار په اړه دا پنځم نړیوال کانفرنس دی چې په جنوبی افریقا کې جوړیږي. د دې سازمان د اټکل لمخې په سلو کې لاویاو نه زیاتو ماشومانو نه معمولا د کرهنې او زراعت په برخه کې کار اخیستل کیږي او زیاتره د خپل کورنۍ لغټانو سره یو ځای کار کوي. د جنوبی افریقا د کارګرانو د اتحادیو عمومي رئیس میرمن زنګیسی لوسی په خپل وینا کې ویل چې له ماشومانو نه د شاقه کارونو د اخستلو د پای ته رسولو په خاطر هم په ملي کچا او هم په سیاسي کچا د عزم او ارادې موجودیت لازمی دی.
مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید په حکومتي کچا د کار مفتشان هم خپل رول ولوبوي. د دې لپاره چې ډاټ مو حاصل شي باید صرف د معلوماتو په اوریدو اکتفا ونه شي. ضروری ده چې هغوی د کارونو زی ته لاړ شي او په خپل د کارګرانو وضعیت وګوري. پر سر غړونکو باندې د جرمانو لګول هم باید پکې شامل وي.
نو موږ وایو چې د نړۍ حکومتونه باید په دې اړه خپل مکلفیتونه پوره کړي.
کارګران باید په هغو سوداګریزو او کاروباري مرکزونو کې کار وکړي چې لوړ اخلاقي معیارونه لري. یوازې د پیسو ګټل او د خپل منافع زیاتول مقصد نه. زمونږ زمواري دا چې خپل استخدام کوونکي باید حتمن وڅارو. مونږ د سغوړو
پاینې وخت کې د 8.5 ائتلاف په نوم د هغې نړیوالې ډلې مشره میرمن انوشا کاروار چې د 1400 لمریز کال تر پایه پورې د ماشومانو د شاقه کارونو د پای ته رسولو او د 1498 لمریز کال تر پایه پورې د معاصرې زمانې د غلامۍ د پای ته رسولو په خاطر د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا هدف ته د رسیدو د پروګرام د چتر لاندې کار کوي. په خپل وینا کې په دې تاکید وکړ چې حکومتونه باید د کار د ځایونو د څار په غرض ستراتیژیکي پلانونه جوړ کړي.
موږ لګیا یو په ګډه د کمومره کارګرانو او د هغو کارګرانو د تخمینی شمیر په اړه معلومات را جمع کوو چې په شاقه کارونو ګمارل شوي دي او د نړۍ د هر یو هیواد او هر یو حکومت لپاره هم دا خورا ډیره مهمه موضوع ده. باید چې د قوانینو د عملی کولو په خاطر اقدام وکړي. هر څوک حتمان باید په دې پوه وي چې له کومه ځایه کار پیل کړي او چیرته یې پای ته ورسوي.
دا نړیوال کانفرنس د ډربن د ښار د انکوسی البرټ د نړیوالو کانفرنسونو په مرکز کې جوړ شو. جمعې په ورځ پای ته رسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د فراق په ولایت کې قومي مخاور وایي چمتو یو چې په خپل سیمه کې خلک وهڅو ترسو ماشومان د ګزند د ناروغي په وړاندې واکسین کړي. په ورته محل کې روغتیایي چارواکي د قومي مخاورو دا ډول هڅې د ګزند د ناروغي د بشپړې محو کولو لپاره خورا اغیزمن بولي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر پورت کې باوري.
په فراکی قومي مخاور هیلمندی شي چې په هیواد کې د ګزند ناروغي ختمې دوه ته نږدې شي او اړتیا ده چې د ګزند په وړاندې د رواني مبارزې هڅې ګړندې شي. دوی وایي دا صحتې پیل کړې چې په مټي په خپل سیمو کې خلک په ځنګړي ډول انکاري کورنوي ته قناعت ورکړي تر څو خپل ماشومان د ګزند ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د فرایو تن قومي مخاور عبدالستار رحماني وایي په خپل سیمو کې د نورو هڅو ترڅنګ د ګزند ناروغي په تړاو ګټور معلومات د خلکو سره شریک کړي دي او له نورو زمونو کسانو هم غواړي چې د یاد ناروغي د لمنځوړلو لپاره ورته هڅو ته پاملرنه وکړي.
ما په خپل سیمه کې د خلکو سره د واکسیناسیون برخه کې ډیر کار کړی دی، خصوصا هغه ماشومان چې تر 15 کاله نکشته دي د ګزند او هغه د ګزند ناروغي په مرز باندې اخته کیږي. هغه سره ما ډیر کار کړی او دوی می تشویق کړي، ترغیب کړي تر څو چې هغه خپل ماشومان چې تر 15 کاله کشته دي هغه واکسین کړي. دغه مرز دغه د د خوشبختانه دغه چې په افغانستان کې مخ پر ریکیدو دی.
له دې سره همحاله د پراي یو شمیر اوسیدونکو وایي د قومي مخاورو دینی عالمانو او ډاکټرانو د معلوماتو سپارښتنو په پایلې کې د تیر په پرتله دریض بدل شوی دی او اوس مهال خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین کوي. د پراي یو تن اوسیدونکو عبدالکریم امریکا ژغته وویل
مخکې مو خلکو کوچنیانو ماشومان چې دا واکسینا کسان چې واکسینې کول راتلز مشکل ده موږ به اجازه نه ورکول د خپل ماشومانو کوچنیانو وېستو د واکسین کو په دې خاطر چې غلط برداشتونه او مشت مختلف خبرې ودلته او مشرانو قومي مشرانو شپنجرو علما او چې مشت دا ذهنیت راکړی چې دا واکسین ګټمن شي دی ګټور دی نو موږ اوس دې تاسو ولسیو چې د خپل کوچنیانو واکسین کو.
بل په لو په فراکی روغتیاي چارواکي وایي د قومي مخاورو دغه ډول هڅې د ګزن ناروغي په وړاندې د رواني مبارزې سره د بریالي توپ تر بریده مرسته کوي. د فراد 223 ولایتي روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین احادی په وینا د قومي مخاورو دغه ډول اقدام ډیر زیات تغیز لري.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
امریکا به د افریقا د ښکار لپاره څه باندې 200 میلیونه ډالر اضافي بشري مرسته واستوي. دغه سیمه جنجال تباه کړی دا په څلور ټکو کې له ناوړه وچکالۍ نه کړاو غالي. پیشنهاد شوی دی چې څه باندې 100 میلیونه خلک به په ټوله ایتوپیا، چین او سومالیا کې د استراري خوړو مرستې ته ضرورت لري. په جنوب کې د افریقا د ښکار د وچکالۍ لپاره د لوړې سطحې په تازه ګټمیز کې امریکا اعلان وکړ چې اضافي مرسته به د بین الملل انکشاف لپاره د امریکا د ادارې او د بهرنیو چارو د وزارت له لارې واستوي. دا به د ننه په هیواد کې د ویزیا شوو کسانو او د هغو خلکو چې جنجال ورباندې تاثیر کړی د غم وخوري چې په کرهڼه او مالدارۍ باندې متکي وي. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر څرګند کړه چې د افریقا د ښکار په ټوله سیمه کې وچکالی په سومالیا او ایتوپیا کې د جنجال په سر کې راځي. د اوبا پورې تړلې دوه کلن ټولنیز اقتصادي فشار او د سهارایي ملخانو د اوږدې مودې ستونزه په دې کې شامله ده. د اوکراین جنگ د خوړو په کمښت کې مرسته کړې ده. د اساسي خوړو تیلو او کیمیاوي سرې قیمتونه لوړ کړي دي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفیت نو ویلي موږ باید چټک اقدامات وکړو او د دغې سیمې خلکو ته وښیو چې موږ دلته یو چې د دوی د کړاو په سپکولو کې به مرسته وکړو. په یوویشتمه پیړۍ کې د وچکالۍ لپاره زیان شته دی. امریکا د افریقا په ښکار کې ځانګړې د بشري مرستې ستر ورکوونکی هیواد دی. په اضافي 200 میلیونو ډالرو سره امریکا د 2023 مالي کال د پیل کېدو نه راپدی خو په سیمه کې څه باندې 318 میلیونه ډالر مرسته برابره کړې ده. د یو ایس ای آی ډی په خبر د دغو پیسو نه به کار واخیستلی شي چې ملګري ملتونه او د غیر دولتي سازمان انډوالانو سره مرسته وکړي او د عاجلو خوړو او د خوارځواکۍ په روغتیا او طبي موادو په برابرولو د سکولو پاکو اوبو ته په لاسرسي د حفظ الصحې او د روغتیا ساتنې په پوهه کې مرسته او د معاشیت په مرسته باندې ولګول شي او د کورنۍ عاید منابع به متنوع کړي او د رامو په رخصتولو کې به مرسته کوي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیل پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې د اضافي مرستې د اعلانولو په ترڅ کې په سیمه کې مخ په خرابېدو بشري ستونزه څرګنده کړه. د څرګنده کړه د بشري سازمانونو لپاره سمدستي بشپړ محفوظ او بې له خنډه لاسرسی او کارکوونکي مهم دي چې هغو کسانو ته په وخت او په ضرورت ولاړې مرستې برابرې کړي چې د وچکالۍ او دوامداره جنګ ورباندې تاثیر کړی وي او ژوند وژغوري. موږ د دغې ستونزې ته په ځواب ویلو کې د نورو مرسته ورکوونکو ونډو ته هرکلی وایو او له نورو نه غواړو چې په سخاوتمندانه توګه د هغو بشري ضرورتونو سره سمدستي مرسته وکړي چې دغه تاریخي وشکاله پیدا کړي او زیات کړي دي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غا اکثر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې. درنو ریدم کو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو